السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام د خره غلاس تویم وړاندې د مخکخو خزو پروګرام په ژوندۍ توګه خبريږي خو تر څه مخ کې خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په پاکستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکزي ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسؤلو له طالبانو سره خبرې وکړي او په نګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د دویمې ورځې په مخ سخته جګړه روانه ده. پوره خبرونه د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله پاکستان ته برسیدو د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. ښاغلی عبدالله او قریشي د افغانستان د سولې په پروسې باندې خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې راغلی دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو باندې د پاکستان د هر ډول همکاریو ډاډ څرګند کړی دی. ویلی دی چې د افغانستان مسله هیڅ کله په زور او جنگ نه ختمیږي، بلکې دا خبري او سیاسي اړیکې دي چې کولی شي د افغانستان لانجې ته د پای ټکی کېږدي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله هم هیله ښودلې چې دغه سفر د دواړو ګاونډیو هیوادونو په اړیکو کې په خاصه توګه په افغانستان کې یوې باعزت او دایمي سولې ته د رسیدو په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیزي. په افغانستان کې د ناټو او اروپایي ټولنې لوړپوړو استازو پاکستان ته د عبدالله سفر ستایلی او ویلي دي چې د دغو هیوادونو د اړیکو د ټینګښت ملاتړي دي او سیمه باید د افغانستان د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. عبدالله د درې ورځو په مخه پاکستان ته تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوریم. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکزي ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسؤلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکزي ټیم او تماس ډلې غړي نادری په یو کانفرنس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسلو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو هم دا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ سو هغه اصلي بحث ده. اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمی سي، جنګ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي.
د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان د سپتمبر له 12 په دوحه کې خبرې کوي خو د کړنلارې په اړه په ځینو لانجمنو مسلو سره موافقې ته نه دي رسیدلي. د دولت پلاوی که څه هم رسمان نه وایي چې لانجمنې مسلې کومې دي خو طالبان وایي له افغانستانه ورغلی پلاوی د اساس په توګه د حنفي فقهې له ټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د اروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوي دي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانې سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډله ییز برید وکړ چې د افغان پوځیانو لخوا له ځوابي برید سره مخ شول.
زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایې طریقه 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 11 نفر ټپیان دي. نور بیرته په شاته شوي دي او اوس فعلاً د امنیتي او دفاعي ځواکونه حمایوي سره ښه په مراله پرسونل آماده ده چې د خپل دولت او د خپل وطن نه دفاع وکړي.
قمندان سهروي افغان پوځیانو ته کوم زیان نه دی اوخته وسلوالو طالبانو هم څه نه دي ویلي. اخو په بامیانو کې امنیتي چارواکي وایي د طالبانو په یو برید کې 9 عسکر وژل شوي دي. د بامیان د امنیه قمانداني ویاند محمد رضا یوسفی ازادي راډیو ته وویل طالبانو د شیبر ولسوالۍ په باغه کلی کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوستي برید کړی. یوسفی تاییدوي چې د طالبانو په دې برید کې 9 افغان عسکر وژل شوي، دوه ټپیان او یو تنه د طالبانو په لاس اسیر شوی. د بامیان امنیه قمانداني وایي طالبان د افغان پوځیانو په ځوابي برید کې له سیمې وتلي. طالبانو بیا ادعا کړې چې په شیبر کې پرون څو پوستي هدف ګرځولي او لسګون افغان عسکري وژلې دي. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 2014 کال کې په دې هدف باندې په رسمي توګه ونوموله چې اطلاعاتو ته لاسرسی آسان شي. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي حکومتي ادارې د اطلاعاتو په ورکړه کې سمه همکاري نه کوي. د پژواک خبري اژانس مشر دانش کړوخیل
د حکومت ډیری ادارې هغه اطلاعات چې هغه اغیزمن وي متاسفانه هغه له رسنیو سره نه شریکوي. هغه تحقیقي راپورونه چې خلکو په ژوند مثبت اغیز لري هغه د اسناد او د اطلاعاتو د نه لاسرسۍ له امله بی راپور ورکونې پاتې دي.
افغان حکومت پیوایی ده اطلاعاتو رسوانی تا متعهده ده او پا دیاره بنده یو قانون هم جور کرده چی پسی ما او نده که ساره نشته. تاسو ده آزادی رادیو خبرون آوره. آذربایجان و ارمنستان ده لنجمنی سیمی نگورنو قرباخ پر سر ده دویم ورزی پا مخ درنه جگره روانه کرده. ارمنی چاروکو ویلی جگره ده شپی هم روانه و خوب باکو ویلی ده دوی پا تیر خارگوطی دزی که دلی. پا نگورنو قرباخ کی به جلاغختون کی ارمنستانی دلی نن ویلی لآذربایجانی زوکون سر ده دوی ده پوجانو پا نخطه که دو درش کسان وجل شوی چی دوی ملکیان دی. ده آذربایجان چاروکو بیا خپلی خواته مرگ جوبل تایید کرده خو یوازی ده ملکیانو ده مرگ جوبل شمیر خپور کرده. آذربایجانی چاروکو ویلی ده یوی کورانه پینزه غړي د ارمنستان په بریدونو کې د یوې وژل شوې دي. په دواړو خواو کې د لکتر لګه سلو کسانو د ټپې کېدو خبره هم تایید شوې. نړیوالې ټولنې په خاصه توګه د سیمې هیوادونو روسیې او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. ترکیه بیا د آذربایجان ترڅنګ دا ویلانې کړي چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په 2014 کال کې یوازې 1.5 ډالره مالیه ورکړي. ترامپ هم دې کال کې د امریکا ولسمشر هم شو. دا خبره د نیویارک ټایمز په یو څیړنیز راپور کې راغلی چې په اساس یې ویل شوي ترامپ 2014 کال کې هم په همدې اندازه مالیه ورکړه. د دغه راپور په اساس ترامپ په تیرو 15 کلونو کې د 10 کلونو مالیه اصلا نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلي خبر وباله. هغه اصطلاح چې د تل کاروي هغه وضاحت ورنکړ چې څومره مالیه ورکړې بلکې خپل پخوانی استدلال بیا تکرار کړ. ترامپ خو څو واره ویلی وو د خپل مالی په اړه معلومات ځکه نه شریکوي چې د خبره د مالیه ورکړې د امریکا د مالی د ادارې لخوا ارزول کیږي. خبرونه هم دلته ختمیږي. لنډې دمې وروسته د مخکښو ښځو پروګرام واګمه جبارخیل وړاندې کوي.
د مخکخي خزي د خبرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه وګمه جبرخیلې ما او د مخکخي خزي نننې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. هله چې تاسو په ټولو روغ جوړ وي او د خبرونې تر پایه پورې را سره پاتې شئ. موږ په دې خبرونه کې بیا هم دوی میلمنې لرو. یو ملاله میوند خزو فعاله او بلا فریبا احمدی کاکړ له کندهار ولایت څخه ولسی جرګه کې وکیله. دوی دواړه به په خبرونه کې منګ سره وي او تاسو به هم وکولای شئ چې لدینه خپلې پوښتنې وکړي. زه به تاسو ته د تلیفون شمیرې ووایم. تاسو هم دا اوس کولای شئ چې اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0795 1550 0795 1550. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. تاسو سره اړیکه ونیسئ او موږ به تاسو پوښتنو ته جواب ووایو. زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې زموږ د میلمنو سره اړیکه ونیسي په ټلیفون باندې. او فکر کوم چې زموږ کومه یوه میلمنه از مګ دواړې میلمنې خوشبختانه په کرخه را سره دي چې په سر کې اغلی فریبا احمدی کاکړ ته خرغلاست وایم. اغلی کاکړ تاسو زما غاورې؟
بلې اورم.
خبرونه ته خرغلاست که تاسو په سر کې مهرباني وکړئ خپل پیژندګلوي خپل اوریدونکو ته یو ځل بیا ووایست.
د سلام په وړاندې کولو سره زه فریبا احمدی کاکړ یم د کندهار د ولسی جرګې نماینده.
بلی ډېر
ښه. د 15 شپاړسم اولسم تقنیني دوره کې مې د افتخار درلود دی چې د خلکو رایې واخلم او خدمت وکړم.
بلی ډېره زیاته مننه. موږ سره ملاله میوند هم ده. اغلی میوند په خیر راغلی.
دغه مننه. سلام تاسو ته سمیل منی کو دا زوی رادیو ټول اوریدونکو.
وعلیکم السلام. من غواړم له تاسو نه هم اوریدونکو ته یو لاند پیژندګلوي وړاندې کو. اغلی میوند ما غاوري؟
هو بالکل ملاله میوان دی ما د نیمګار ولایت څخه شریګا مولسته یو سیدونکی د فوکل سیول موطنځي سوسیاله ما شوفا د کله کې چې په نیمګار کې پر سره یې څنګه مخته مو تر څنګه نه کله شوفا کې شي د خپل د حقونو د دفاع لپاره کار کوي په نیمګار کې
بلې ډېر ښه ډېره زیاته مننه له دواړو اورېدونکو له دواړو میلمنو څخه درنو اورېدونکو تاسې هم کولای شئ چې موږ سره همدا وسړی کونیسئ او خپلې پوښتنې زموږ له میلمنو نه وکي. اغلې کاکړ کارا شو په سر کې تاسې ته تاسې خپلې لومړنۍ زده کړې خپلې لوړې زده کړې چیرته کړې دي او تر کومې کچې مو کړې؟
د اينو لیسې څخه فارغ شوم د مکتب څخه.
بله.
او بیا انکه د هفته لو فانکون د حقوق د پنځه څخه فارغ تخصصي او د لیسې په کچه کې
د لسانس په کچه باندې تاسو اوس هم په ولسی جرګه کې یاستي دا راته وایست چې بله اوري
بله
اور دارته وایاس چې تاسو څنګه وتونې دی په دریو دورو کې مخبل دغه موقف حفظ کی، یعنی د خلکو باور په ځان باندې حفظ کی؟
اول خو زه افتخار لرم چې اولین شتم په افغانستان کې په ټول سراسر د افغانستان کې اولین شتم چې په کندهار کې ځان کاندید کی دا اولین پلا د پاره د یان د پنځه سمې دورې کې بیا هم دا رنګ اولین ځای می په حوزه کې واخسته د شوزو پک بیا هغه چې په سم دوره ختمه سو بیا نه ځان کړی دا د خلکو فیصله ده چې څنګه ما را کړ او بیا هم د شوزو په ساته په حوزه کې اولین څوک را واستول او د دې پلا خو د دې افتخار ملرم چې درېمه دوره کې می حتی د حوزې څخه د حوزې په مجموع کې پنځه میرای تختی په شوزو په نارینه کې پنځه کس وم چې ما بهترین رای واخیستی د خلکو څخه خو خلکو دلته خپل د خدمت لپاره راسه البته دا د خلکو قضاوت دی چې زه البته دوی ته کار کوم چې دوی ما ته رای راکوي او ښې رای راکوي
بلې ډېر زیاته مننه وو بشک. اغلی میوند، اغلی میوند که تاسې د خپلو فعالیتونو راته ووایاست.
پیل کې یادونه وکړه شاوخوا لس کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې بېلابېلو برخو کې مېرمنو د حقونو لپاره کار او فعالیت کوم. زده کړو ته د مېرمنو لاسرسی روغتیایي برخو کې د مېرمنو لاسرسی ازار او اذیت مخنیوي برخه کې په اداراتو کې ښځینه وو هغه شتون د دې قضیو ته رسیدګي دغه بېلابېلې برخې دي چې د مېرمنو لپاره په ګډه د نورو مېرمنو او ځوانانو سره یوځای کار کوو. د یو ولایتي د غوښتنې کمیټې په توګه د ادارات سره ناستې کوو، کار کوو، فعالیت کوو. د دغه ستونزې چې کومې دلته په ننګرهار کې حل کېږي هغې ته رسیدګي کوو. کومې چې نه یې بیا دغه ستونزې اخلو مرکز کابل ته انتقالوو ترڅو دلته د مېرمنو په ژوند کې په ټوله کې په دغه ښوونیزه برخه کې او روغتیا او نورو برخو کې هغه مېرمنو ته لاسرسی وشي. د دې ورخوا شاوخوا پنځه کاله کېږي چې زه په ننګرهار کې پرسنیو کې د پګرا باندې د کار کومه بېلابېلې سیاسي ټولنیزې او خبري برخې مخته وړم. خوشبختانه وروستي یو کال کې دلته په ختیځ کې د ښځینه خبریالې په توګه هم د مرکز کې له ځینو رسنیو سره کار او فعالیت کوم. له دې ورخوا په کرکټ کې زه لومړنۍ ښځینه وم چې د راډیو له لارې د تلویزیون له لارې او بیا په شپږیزه لیګ کې زه کومنټري وکړه د یو افغان مېرمنې په توګه باندې. نو لا هم کار او فعالیت کوو بېلابېلو برخو کې. ما ریسرچونه ترسره کړي دي، د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه مو ترسره کړي په مرکز کې، په ولسوالیو کې، او لا هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوو.
بله ډیره زیاته مننه. اغلی کاکړ، که تاسو د خپل د تعلیم د دورې راته ووایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه، تاسو ته ستونزې مو درلودې نه مو درلودې، څوک ستاسو ملاتړ و؟
بلې و، بالکل چې موږ تعلیم کول، خو بیا هم د کورنۍ مې یو روشن فکر کورنۍ وه. په هغه دوره کښې معلم کول نامزاد وم، سپلم چې ډېره کشره وم، په دهم صنف کښې وم، او بیا مې خاوند وم، کورنۍ یې چوسپېلم زما یوه اندرور په استاد د خاوند کور مې د کندهار په ولایتي شورا کښې دا درېیمه دوره ده چې افتخار د خلکو د رایه لري. روشن فکره کورنۍ وه، موږ ته دا اجازه راکړه، دا زمینه مساعده کړه چې په سخت حالت کښې نو وکولی شو چې خپل تعلیم مخ ته یوسو. خو هغسې د تعلیم کچه ډېره کښته وه په هغه وختونو کښې، تاسو پوهېږئ د جنګ حالت و، نیمه ورځ به جنګ و، نیمه ورځ به موږ وکولی شوی چې درس وایو، فکرونه خراب وه، ذهنیتونه خراب وه، حالت خراب و. خو بیا هم کورنۍ مو ښه کورنۍ وه، اجازه یې راکړه، زمینه یې مساعده کړه، او قرباني یې حتی ورکول، دا یو قرباني وه چې ورکول یې چې موږ دلو او مکتبو ته. خو بیا دا د دې موضوع پاتې شوه، مهاجرت شو، د تعلیم څخه موږ بیا هم پس پاتې شولو تر هغه وخت پورې چې بیا هم بېرته اوضاع سمه شوه. او موږ بر علاوه د دې چې کار کوئ سنټرو ته تللو، او بیا هم کوشش کوئ چې د ژبو زده کړې وکړو، او هم چنان یارانو کابل خوا ته دلته مو خپل تحصیلات ته ادامه ورکړه. بر علاوه د دې چې زه وکیله ومه، ما درس هم وایه، په دغه حالت کښې زه اولاداره وم، به هم کورنۍ مې هم درلودله، وکیله وم، به هم درس مې هم وایه، حتی خپله مې ډرایو کوئ، او سهار سهار چې لیدل به مې چې یا ډریور ناوخته را ځي، یا مثلا موږ ته څوک نشته، بیا به زه په خپله وتلم د کور څخه، خپله په موټر کښې کښېنسته، خپله مې ډرایو کوه در پانتونه پورې، او بېرته را تللم. خو خلاصه مبارزه مو کړې ده تر هغو چې موږ د دې په دې وطن کښې الګو وګرځو، د نورو خلکو دپاره، د نورو خوندې مندې، خپل اولادو دپاره، خپل کورنیانو دپاره، چې تر هغه هغه زموږ څخه زده کړي، تر هغو چې وکولی شي چې هغه خپل تعلیم مخ ته یوسي. بس دا حالت دی نو افغانستان کښې.
بله بله، ډېره زیاته مننه. اغلی میوند، کرا شو ستاسو فعالیتونو ته، تاسو ویلې چې په مختلفو برخو کې د ښځو لپاره تاسو کار کړی دی، که دا راته ووایاست چې له تاسو سره په دغه برخه کې څوک مرسته کوي، یعنی تاسو ویلې چې د دوی ستونزې ورته حل کوئ، د ښځو ستونزې عامه پوهاوی کوئ، په دغه برخه کې له تاسو سره څوک مرسته کوي؟
موږ په ننګرهار کښې زه خوشبختانه خپله یو بنسټ هم لرمه د مېرمنو لپاره، د ښځو د حقونو ملاتړ او پیاوړتیا په نوم باندې، دغه چې ما سره ډېرې مبارزې خویندې دي چې هغه را سره عامه پوهاوي برخه کښې، د مېرمنو ستونزو د پیدا کولو برخه کښې، هغې ستونزو ته د لاسرسي برخه کښې را سره مرسته او همکاري کوي. د دې وخت موږ په ننګرهار کښې د بېلابېلو مدني ټولنو نه یوه ګډه ولایتي عدالت کمیټه لرو چې هغې سره په ګډه باندې دلته په ننګرهار کښې عدالت غوښتنه کوو د مېرمنو د حقونو لپاره، په بېلابېلو برخو کښې چې مخکې ما یادونه وکړه اجانن کښې نه شي، د همدغې کمیټې له ادرسه موږ له مرکز په اړه باندې چې کوم وزارتونه دي یا کومې ادارې دي هغې سره شریکوو، نو په ګډه باندې د نورو مېرمنو سره یو ځای غواړو چې دغې برخه کښې کار او فعالیت وکړو.
بله، ستاسو په نظر باندې اوس مهال څه کول پکار دي ننګرهاریو ښځو لپاره، ځکه چې ستاسو فعالیت هلته دی؟
بالکل، بس نه ننګرهار کښې لا هم یوازې نه ننګرهار کښې، ټول افغانستان کښې مېرمنې له بېلابېلو ستونزو سره لاس ګرېوانې کښم، په وروستیو کلونو کښې یا په وروستیو دوه لسیزو کښې یو څه کار او پرمختګ شوی دی، مګر بیا هم ټوله کښې لا هم په لرو پرتو سیمو کښې
بله ډیر مننه اغلی کاکړ. کله تاسو وپوښتو چې اوس مهال د ښځو په وړاندې ستونزې شته دي، خو هغه کوم عمده کارونه دي چې باید هر څوک، هر وکیل یې د خپل ولایت یا ولسوالۍ په سطح باندې خپلو ښځو ته وکړي؟
اصلا توجه وکړئ په افغانستان کې تصویني چې تاوتریخوالی ټول افغانستان کې د هر څه لپاره شته، خو وکیلان هڅه کوي چې اولین هونده هغه کاری دا دی چې ځکه چې مقننه قوه د یو داسې قانون لر کې چې د ښځو ټول ژوند ته هغه قانون په رڼا کې وساتري، دا چې فعلا په افغانستان کې د قانون د پیاده کولو زمینه هم نه ده مساعده. ځینې وخت کېږي چې ځینې وخت نه په مجموع کې، یعنی چې هغه قانون هم څوک نه پلي کوي، نو بنان وکیلان کوشش کوي چې د مختلفو لارو څخه حول خپل دغه، ځکه وکیل د هم د ښځې سره هم د نارینه وو سره د ټولو سره سرکار لري او د ټولو سره په تماس کې دی، نو بنان دوی کوشش کوي همیشه چې خصوصا ښځې وکیلان چې نارینه ته دا همه وایي بي د هرې لارې څخه چې دوی د ښځو حق او حقوق خصوصا د دا نوي نسل نجونو چې هغه هم په ښځو کې راځي د هغو دپاره یو داسې لاره غوره کړي چې د هغو حق تلف نه شي، او نارینه ته موږ همیشه خپل د حج اوقافو د وزارت څخه غوښتی ده چې هغوی د موږ د علماو د لاس څخه په مسجدو کې د دور یا هغه مثلا پوهاوی چې خلکو ته کوي دا خپلې وظیفه وګرځي چې د ښځو په خاطر خلکو ته کوي چې دا حق لري، د دوی حق د اسلام د شریعت د قرآن د لارې څخه څه شی دی، تر هغه چې هغه نارینه پوه سي او دوی ته خپل حق او حقوق په نظر کې ونیسي. او نور دا چې موږ فردي د دې لپاره کار کوو، د کار زمینه او مسایده کوشش کوو چې کار ته پیدا شي، کوشش کوو چې دوی ته موږ وایو، د دې کورنیان ته وایو چې پرېږدئ چې دوی تعلیم وکړي، چې آینده کې حتی خپل ځان مثال ورته ګرځو. همیشه زه یو اردو یا مثال دوی ته خپل ځان ورکوم چې زه یو ښځه یم، زه ستاسو نماینده یم، زه ستاسو لپاره کار کوم، تاسو دا کار راته وکړه، ځکه چې زه په راس کې یم، ځکه چې زه تحصیل مې کړی دی، کار مې کړی دی، زه نن ستا په درد خورم.
خایسته شد ستا لور ستا میرمن حق نلری که خلقو ده پارکارو که خبل ده زن ده پارکارو که حد اقل خبل ده اولاد ده انده ده پارکارو که حد اقل نور هیچ نی ده بنان مش بداغ مختلیف لارو که یعنی دیر کوشش کو اول اما هو په هاوی پاره شاتر دیر مف د یعنی زه فکر کوم چې دا به ډیر مفید د خلکو د پاره چې دی واوري د زکی چې ماشه د تحقق لري او څه کولای شي او همدارنګ نور د مختلف لار څخه مش کوشش کو چې موږ د شوزو د پاره قابلیت دغه چې د نارینه پوسی دې حق و پیژني او دې ته حق ورکول سي دا مختلف لار څخه مشکل شي څنګه کوبل
بله ډېر زيات مننه اوریدونکو په کار خلرو یو اوریدونکو برا وخلو چې دې څوک دي السلام علیکم
السلام علیکم
بله دغه اوریدونکو اړیکه پری شله بیا به هم خپل میلمنو تراشو اغلی میوند تاسو ویل چې په خپل خبرو کې چې د خوځو په وړاندې کچیر ته توپیری چلند کیږي په ادارو کې نو موږ د هغې په وړاندې هم خپل غږ پورته کوو او د هغو لپاره هم عدالت غوښتنه کوو دا راته وایاست چې خپله ښځې څومره زړه ښه کوي دې ته چې د توپیری چلند په وړاندې دې خپل غږ پورته کړي
اصلی ستونز هم دغه په افغانستان کښې دلته مېرمنې کله بېلابېلو ستونزو سره مخ کېږي نو دوی نه غواړي چې دغه ستونزې دې بل څوک خبر شي یا د رسیدګي ورته وشي وروستیو کې یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده چې کومې مېرمنې سره که په اداراتو کښې توپیري چلند کېږي نو هغه باید خپل غږ پورته کړي نو اول موږ د همدې دپاره کار وکړو چې مثلا هغه مېرمنې چې په اداراتو کښې کار ترسره کړي هغې سره توپیري چلند کېږي یا ازار او اذیت کېږي یا بل کومې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي نو دوی باید خپله ستونزه شریکه کړي هماغې اړوند ادارې د مشر سره یا هم دغه نور اداره چې دلته کار او فعالیت کړي دې دپاره مو ډېر وخت کار وکړه زحمت مې وستو چې پیر همدا ده چې خوشبختانه په وروستیو کې په ننګرهار کې یو څه مېرمنو زړه ښه کړی خو په ټوله کښې لا هم دغه ستونزې شته چې مېرمنې نه غواړي د هغې وه کومې ستونزې چې په اداراتو کښې لري یا مثلا کورني ژوند کښې بل ځکې ولري چې هغه دې تر عدلي او قضایي ارګانونو پورې ورسېږي یا د هغه ادارې نور کار کوونکي پرې خبر شي خو بیا هم یو څه کار دغې برخې ته شوی دی او ځینې مېرمنې اوس غواړي چې که هغې سره توپیري چلند ترسره کېږي نو هغې خپل غږ پورته کړي مثلا که بېلګې زه ورکړم په وروستیو کښې د ننګرهار کښې ماسټري هغه برنامې مسله ده چې دلته شل کسان نیول کېږي په دې کښې 15 کسان سهم مېرمنو ته ځانګړی شوی ده هغه څه دی چې دلته مېرمنو خپل غږ پورته کړي چې که دوی مثلا دا 15 کسان موږ تره کوي دا باید یو امتیاز په شکل وي په دې پاتې 15 کې هم که کومه نجلۍ ښه نمرې ویسي د نارینهو په پرتله نو هغه حق لري چې باید را شي او هغه ماسټري کښې خپل عزت ته دوام ورکړي دې ته ورته نور داسې نو اوس یو څه دغه ذهنیت جوړونه شوې ده او مېرمنې پرې پوه شوي دي چې ستونزې حل په همدې سره کېږي چې هغه خپل غږ پورته کړي خو لا هم ټولې مېرمنې متاسفانه دغه ستونزې لري نه غواړي خپلې ستونزې شریکې کړي له دې ویرې چې ممکن له دندو لرې شي یا هغه د دې له امله هغې خپلې ستونزې نه شریکوي یا د دې ویرې شي په ټولنه کښې خلک په یو بل نظر ورته ونه ګوري چې مثلا ولې دې خپل غږ پورته کړي یا نور بېلابېل لاملونه د دې لامل شوی دی چې مېرمنې دې خپل غږ پورته نه کړي اما اوس د مخکې په پرتله یو څه کار شوی دی او ځینې مېرمنو دغه جرات پیدا کړی چې هغې سره که په اداره کښې توپیري چلند کېږي یا زار وضعیت قضیې یا بله داسې کومه ستونزه وي نو هغه دغه ادارې مسؤول او یا هم هغه ادارات یا هغه ټولنې چې بنسټونه چې دلته دې دپاره کار او فعالیت کوي له هغې سره شریکېږي
بله تاسې ویلي چې دوی اندېښنه له دې لري چې خدای مکړه دغه ستونزه چې دوی ووایي نورو ادارو ته او دغه خبره افشا شي دوی ته به نورې ستونزې را پیدا شي تاسې څه فکر کوئ چې د دوی دغه اندېښنه څومره پر ځای ده
یو دلته ستونزه دا ده چې تر ډېره پورې هغه څوک چې په اداراتو کښې کار کوي نه یوازې ښځینه بلکې نارینه هم داسې دي چې د کار هغه کوم قانون چې دی له دې خبر نه دي چې مثلا که زه ما سره په اداره کښې کوم ظلم کېږي یا په ما ډېر کار کېږي یا توپیري چلند کوي زه کولی شم چې خپل حق نه دفاع وکړم یا خپل حق غوښتنه وکړم یو دغه مسله ده چې په دې باندې تر ډیره پورې دلته نارینه نه پوهېږي، نو میرمنو ته خو ډیره لویه خبره ده. دا دغه د دې لامل شوی دی، دوی فکر کوي چې ګوندې موږ خپل غږ پورته کړو نو دلته به موږ هغه د ادارې مسؤلین لرې کړو. خو دا سمه خبر نه ده، ځکه که هره اداره کې توپیري چلن کېږي یا د هزار وضعیت مسله یو میرمنې چوپ پاتې کېږي، خو دا ستونزې لا ډېرېږي. دا د ستونزې حل لاره نه ده، ستونزې په هغه صورت کې حل کېږي چې میرمنې ضرورت وکړي راشي د خپل ستونزې شریکې ښار کې، څو میرمنې قرباني ورکړي. خو په ټوله کې په اداراتو کې هغه نورې میرمنې چې راځي هغه کار کوي فعالیت کوي، د هغې دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي. نو زما له نظره چې هېڅکله باید چوپه خوله پاتې نه شي، بلکې که له کومې ستونزې سره مخ کېږي توپیري شلن ورسره کېږي، مهمه دا ده چې دوی باید خپل غږ پورته کړي. که نه غواړي چې مثلا رسنیز شي، نو هغه ادارې چې دلته کار او فعالیت کوي کولی شي هغې سره اړیکه ونیسي. دوی هویت پټ پاتې کېږي، مګر بیا هم نه دوی ستونزو ته رسېده کېږي. یا په ټوله کې دلته هغه یو د ادارې کې کارکوونکي هغه مسؤلین دې ته متوجه کېږي که موږ په اداره کې دغسې یو چلند کېږي د میرمنو سره، نو یو څوک شته چې بېرته دې پوښتنه وکړي. تاخیر کېږي په ټوله کې نورو میرمنو دپاره یوه ښه زمینه سازي کېږي.
بلې، د عامه پوهاوي خبره تاسې وکړله. تاسې په دې برخه کې د ښځو لپاره عامه پوهاوی کړی دی چې دوی ته انګیزه ورکوي، دوی ته دا ډاډ ورکوي چې تاسې که چیرته په کاري ساحه کې له اذیت سره له آزار سره مخامخ کیږئ، نو دا ستاسې حق دی او تاسې خپل غږونه پورته کړئ. او که چیرته دوی غږونه پورته کړي دي بیا او تاسې دا زمینه سازي کړې ده، پایله یې څه وه، څه نتیجه مو تر اوسه اخیستې؟
بالکل، همداسې ده. ما مخکې میدانه وکړه چې زموږ اول اصلي کار همدغه دی چې دلته میرمنې اول ځان باید باور ولري او دوی باید پوه شي کوم حقونه لري او هغې د غوښتلو لپاره باید یو کار زیار وباسي. لومړی همدغه دپاره موږ کار وکړلو چې میرمنو ته عامه ذهنیت ورکړو، خاص ډول هغه میرمنې چې په رسنیو کې کار کوي یا مثلا په نورو اداراتو کې کار کوي، په شخصي کې دولتي دوی ته موږ همدغه عامه پوهاوی ورکړو. د بېلابېلو ټریننګونو له لارې، مثلا د غونډو له لارې، د رسنیو له لارې دا پیغام ورته دوی پورې رسولی دی. هلته ځینې میرمنې راټولېږي سره، موږ دغه مسایل بس کوو چې مهمه دا ده چې میرمنې خپل غږ باید پورته کړي په داسې حالات کې. همدا د دې لامل شو چې ځینو میرمنو هغه خپلې ستونزې چې کوم دی سره په اداره کې وي هغه شریکې شوي دي. خوشبختانه تر ډېره پورې حل شوي دي. په اداراتو کې اصلاحات راغلي دي د میرمنو لپاره، ځانګړي د کار برخه کې مثلا زمینه سازي ورته شوې ده تر څو دوی د هزار وضعیت سره مخ نه شي. نو یعنې دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. اوس میرمن یو ذهنیت اخیستی دی. او بله مهمه دا ده چې ادارات متوجه شوي دغه برخې ته. هغه ادارات چې مثلا دلته که دوی د دفاع لپاره کار کوي هغوی هم ژوندي شوي دي، چې مثلا موږ په لسنه او کسارو په هغه اداره چې په هغې کې میرمنې کار کوي هغې هم دې ته متوجه شوي دي که مثلا په اداره کې د میرمنې سره یا توپیري چلند کېږي یا ازار وضعیت سبب ګرځي نو دلته یو څوک شوي چې د هغې پوښتنه کوي. نو دغه برخه کې ډېر کار شوی دی. غلام ډېر کار کولو ته اړتیا لري، ځکه دا بسنه نه کوي چې هغه وخت بسنه کوي چې ټول دغه ستونزې په اداراتو کې نه وي. متاسفانه هم زموږ په اداراتو کې ډېرې میرمنې له دې ستونزو سره لاس ګرېوان دي، خو
بلې اغلی کاکړ، تاسې یوه ښځه یاستئ، یوه فعاله ښځه، د ولسي جرګې غړي. تاسې دا راته ووایاست چې د ښځو امنیت، د هغو ښځو چې دوی فعالې دي کار کوي په هلمند کې، امنیت څومره ډاډمن دی د دوی لپاره؟
په مشنو کې زه وایم چې زه 15 کاله کېږي چې وکیل یم، خو بیا هم خاص امنیت نه لرم، ځکه چې هغه حالت دغسې راغلی دی چې فعلاً امنیت ممکن د ټولو ښځو نارینه لپاره حالت بد دی. اما دا چې هغه ښځې چې جرأت کوي او فعلاً په داسې سخت شرایط کې راوځي او هر ورځ تهدیدېږي، هر ورځ تاسې وینئ چې په کندهار کې تعینومینه کې واف ته درمخه ښځه مړه پرته وه او پیدا شوه، په مجموع کې دا حالتونه دي. امنیت خراب دی، تهدیدېږي، د فشار لاندې دي، هم ذهني هم د کورنۍ دخوا هم د امنیتي مشکلات. خو بیا هم چې دغه حالت بهتر شي، دغه امنیت د دې باعث ګرځېدلی دی چې موږ په
بلی اغلی کاکر ستاسی غک لک سم نرازی تاسی کولی شوی چی زیت هم لک تغییر ورکی؟
بلی بلی یعنی ما تاس پنا پیشم در کمزه کریم وابلی در مخ بلی ما تاس ویل چی وافت در مخ یه لس گز در مخ پا اینو مینکی در کندار پا اینو مینکی
بلی
شد امرات را تا و طول عالم خبر سو طول افغانستان حتا پا خبر سو چې یو ښځه د مړي په حالت کې پاینو مینه کې پرته
بله
خو موږ نهایي کوشش دا دی چې زمينه مساعده کوشش وته چې کار تراوځي اما تر اوسه پورې علت همدا شی دی چې امنیت خراب دی هر ورځ تحلیږي هر ورځ د یو مشکل سره مخامخ کیږي بناء موږ دغه مشکل دی چې موږ په تنظیم ولسوالیانو کې په کندهار کې د شوزو استادان یا تا په مکاتب کې نه لرو څه ځای چې په ولسوالیانو موږ ډېرې ادارې ستکړار کې چې ښځې نشته کار وظیفه نه اجرا کوي په کښې کې حتی داسې ادارې شته چې په مجموع کې په ټول اداره کې د شوزو بنیاد هم نه معلومېږي ځکه دغه شی دی چې امنیت خراب دی جرأت څوک نشي کولی او چې راووځي مثلا د کار ډګر ته د هر څومره چې موږ کوشش کوو چې تبلیغ وکړو بیا هم ځکه چې واقعیا دا قرباني څوک نشي ورکولی نو بنان د دې حالت دی چې ښځې صحیح نشي راوتلی هغسې زړه نشي ښه کولی چې دوی دې راوځي فقط ډېر کوشش د ښځو هغه شفاخانو ته دی چې هغه د ښځو برخه ده دوی کار په کښې وکړي یا فوق معلمی ده چې دوی معلمی وکړي یا مثلا یا ډېر کم که په ځینې ادارات کښې ښځې وي اکثره داسې ادارې شته چې په ټول اداره کښې د یوې یوه ښځه هم نشته دغه دی چې امنیت خراب دی دوی جرأت نشي کولی چې راووځي او کورنۍ یې دا قرباني نشي ورکولی چې خپل ښځه قرباني کړي د پنځو روپو د پاره یا مثلا هغه مشکلات د کورنۍ خپله په غاړه کښې اخلي خپله ښځه نه پرېږدي یا مثلا زموږ نجونې د یولسم سنف مکتب پرېږدي د دغه تحدیدات د لاسه څخه نو دغه مشکلات شته په مجموع کښې هم شته خو بالخصوص په هغه حوزه کې
بله دغه بعد امنیت چې تاسو یاد کړ دغه د ښځو روحیه اوس څومره زیانمنه کړې ده لکه څنګه چې داسې ویل کېږي چې په دا وروستیو کې امنیت ښه نه دی تر پخوا یو څه یعنې بد دی نو دا راته ووایاست چې دغه وضعیت د ښځو په شتون باندې څه اغیزه کړې ده اوس
نهایتا ډېر ښځې مورال یې ورضعیفه کړی دی هغسې چې پخوا زه کار ته ښه کوه وظیفې ته تلله څو ترورونه سوي دي په دا یوه کال یو نیم کال کې نهایتا ډېر ترورونه سوي دي په کندهار کې د ښځو ترورونه سوي دي نارینهو دا خو روزمره شروع ده حتی د ښځو د میدان د کار کوونکو پر ښځو باندې پر اوسه ښکال درې دوستو چې څلور تنې مېرمنې په یوه موټر کښې شهیدانې سولې زموږ فعال یې هغه ښځې چې هغو خلکو ته درس ورکوه چې راووځي هغو نور ښځو ته درښوونه کول چې راووځي کار وکړي جامې ته خدمت وکړي اما هغه خپله شهیدانې سولې دغسې نور څو وار په کندهار کښې شهیدان وسوه د پولیس څخه رانیولې تر تعلیمونو پورې تر نجونو پورې تر ډېرو کسانو پورې حتی چې زه د دې درې ورځې په اخوا
بله
درې ورځې په اخوا زه د کندهار ته تللې وم او د زموږ د یو هېواد تلویزیون یو تکړه نطاق زما څخه دا غوښتنه وکړه چې دا دی زه تهدیدېږم یګانه نطاقه یم چې هر شي په وړاندې باندې مبارزه کوم او د ښځو غږ پورته کوم او ښځو څخه دا غوښتنه کوم چې راووځم او بیا هم دا دی زه تهدیدېږم ما ته زنګونه راځي حتی وایي چې وژنې دي نو داسې حالت ډېر سخت روان دی خو نه پیژو چې موږ خپل نهایی کوشش
کوو چې تاسو خپل اغلی کاکړ تاسو خپل کله د امنیت نخ والی د نامناسب والی لکبل لکاره لاس په سر شی بیاستی چې د سیمه هوټ کړی وی البته
نه خیر زه تاسو خبر است چې وکاله په اخوا شاید خبر بو اوسې چې د طالبان اختطاف کړل مخ او زه نه شتوریزی پا غزنی ولایت که اختطاف که پاکستان تی بود للم او دا آقا وقت حکومت جناب خود کرزی سید تبادله وکره او دا طالبان و اغشزی چه دلتبندیانی وی آقا خوشکلی او زه دوغوت خراو سولو اخو ممکن اوت بنی اوری طالبان په خاطر خپل د خلاصون په خاطر
دغه
سربنده هوت کړی سید زبنور وظیفه نه اجرا کوم اما زه طالبان څخه مستقیما شراله مستقیما پارلمان ته ولاړم او خپل وظیفې ته بیرته ادامه ورکړه بیا مې ځان کاندید کړ بیا مې وګټل او بیا هم زرعلم پارلمان ته او اوس هم فعلا وظیفه اجرا کوم هیڅکله نه په هیڅ صورت کې انشاءالله زدا نکوم چې
تاسو اوس خپل ځان څومره په امن کې احساسوي
خو ما تاسو ول چې په مجموع کې امن نسته اما خپل کوشش کوو چې ځان وژغورو خپل ځان وساتو خپل اولاد وساتو خپل کورنۍ وساتو خپل ماحول خپل چاپیریال د خلکو سره حتی کومه کوکو چې د هر نوع خطر څخه په امن کې اوسېږي خپل د همسایه سره خپل د دوستانو سره اما وظیفه ځکه نه پرېږدو چې موږ خدای نه خواسته بد کړو موږ د اسلام د چوکات لاندې خپل مقدس پاک د خلکو دپاره خدمت او موږ په قانون کې خپل هغه اسلامي او شرعي لارې لرو چې په هغه کې دلونا پرونا کی مش خپل وظیفه اجرا کو مش خدای نه خسته دست کار نکو خپل وجدان ته خپل ایمان ته خپل کورنۍ ته یا طالب صاحبانو ته یا نور خلکو ته مش ګرام مورسی شو مش هر څه چې کو مش وظیفه پاک مقدسه ده مش تګلار پاک مقدسه ده مش خپل د وطن خدمت پر مش باندې پور دی مش د خلکو خدمت پر مش باندې پور دی خپل کو خپل اولاد ته مکی خپل چې توان ولرو هر چا ته وایي چې د دې وطن خدمت په تاسو باندې پور دی او د دې وطن خدمت به پاکي او په منظم ډول هغه د موږ اسلام او موږ مسلمانان یو
بله
موږ خدمت کوو موږ کوم مشکل لرو چې خپل وجدان ته موږ کوم یو او موږ وایي چې موږ وظیفه نه اجرا کوو
بله
تر هغه چې یو نفس په ما کې کوکالتی ککم د شاروالی دا کارکون تیچ جاروی پلاسک دی سرک پاکی دا تن خدمت دی کما تا آغا زمین مسائه دی چی زاغا کار وکم بل کار نی آغا وکم یا هم زاغم کم پی افتخار سر
بله دیر منانا آقلی میوند تاسی خوی استی پکر کن
بله
تاسی د خپل بنسټ په اړه باندې لک معلومات را تراکی دغه بنسټ تاسو خپل جوړ کړی دی تاسو سره په دې برخه کې څوک مرسته کوي او دغه لته تاسو سره څوک اسانه کار کوي څو تنه خزینه و ناری نه دي
دغه خزینه و د پاره موږ خپل بچی مون کارونه کوو فعالیت کوو بلا بلا برخه کې انجنو نو دا موږ راو غنل چې یو واحد درس موږ راشو او کارو فعالیت کوو دا ول سوراو چې د قبایلو وزارت سره ما سفر علي سرکړی وخت د دې وروسته غوډه کې دا به رسمي جواز ولرم د عدلي وزارت نه کار تي روان دي لا اخته شو نه خو په دې کې سره بل ابي له شوې چې دا څه تعلیم دې 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 ټول نه کار تي یوازې موږ وړیا کار کوو د سینې مثلا ادارې نه فاند اف لو بیا نه ورسته مثلا من کار ما په هغه کو بس هغه څوک چې لاس رسې ولري هغه ته ما په هغه کې تر څو نه یو څه مثلا زه ناست برابر وو نو دا ټول وړیا دي د سټریسټ ټول مخ د لاس نه راځي واځي هم هغه انجن شي موږ سره د کار او فعالیت کې دي هغه خپل امکانات نه په دې کې سنې باندې د بیل بیل بخت کې کار او فعالیت دی او د زموږ کمیټه چې د ولایتي عدالت اوسنې کمیټه ده د دې کې نارینه هم دي موږ سره ښځینه هم دي دا هم بیا په ګډه باندې بیل بیل اداره سره عدالت څنګه کوو دا د پیچارو په نوم یو اداره ده چې هغې تر شته لاندې دي اما زموږ بنسټ شوی ادار شخصا کوم چا پورې تړاو نه لري یوازې خپل امکانات چې لرو هماغه نه ګټې پورته کوو
بله ستاسی عدالت غوښتنه د ښځو لپاره تر اوسه پورې البته څومره ستاسی په نظر باندې څومره اورېدل شوې ده خلکو ستاسی غږ ته البته چارواکو ستاسی غږ ته څومره پام کړی
لومړی کې چې موږ دغه کمیټه جوړه کړه او د معرف برخه کې د روغتیا برخه کې د ازار ازت مخنیوي برخه کې او ځینو نورو برخو کې مو پایل وکړ چې عدالت غوښتنه وکړو د نجونو لپاره د مېرمنو لپاره اداراتو یو ډول فکر کوو چې ګوندې موږ دې ته ستونزې جوړو دا مو اول دې باندې کار وکړو دې ته موږ قناعت ورکړو چې تاسو فکر ناسم دی موږ یوازې وړو ستونزې چې په ټولنه کې هغه راټولې کړو د اداراتو کې تر تاسو ورسو او په ګډه ورسره د حل لارو وګورو وروسته بیا په دې باندې پیښ وکړو په خنا موږ ډېر کار او فعالیت کوو په دې برخه کې د بازار وضعیت مخنیوي برخه کې مدیر کار او فعالیت په شیل ته د خوندۍ او مرکتبه انجنې د زورول کېدي یا هغه تیارې ګزمي دي چې د امنیت مندارې له طریقه ترسره کېږي تر څنګ د ښځینه پولیسو کمښت په ننګرهار کښې بېلابېل اداراتو کښې نه وو مېرمنې ورسره ستونزو سره لاس او ګرېوان وې موږ وتوانېدو چې د همدغې عدالت غوښتنې په اساس باندې هغه د ښځینه وو تشکیل پنځه نوي ته پورته کړو چې اوس په ننګرهار کښې شاوخوا پنځه نوي مېرمنې د پولیس په لیکه کې دندې ترسره کړې دا زموږ د عدالت غوښتنې لاسته راوړنه وه تر څنګ یې د ښځینه ښوونکو مسله وه چې موږ دې د برخې ته کار او فعالیتو ته کسم لاس ستونزې شته دی خو تر یو بریده پورې مو هغه غږ رسولی دی او هغې ته رسیدګي شوې ده چې یو څه هغه ستونزې حل شوي دي په دې برخه کې د روغتیا برخه کې په کلینیکونو کې د الټراساوند ستونزه وشي مېرمنې ورسره سخت په ستونزه کې وي یا د ښځینه قابله ګانو نرسانو په مخ وشي موږ ورته په تېرو درې څلورو کلونو کښې عدالت غوښتنه وکړله او په دې وتوانېدو شي تر ډېره بریده پورې ولسوالیو ته ښار کښې د ښځینه وو برخه ډېرې شي یعنې نور داسې ډېرې بېلګې موږ لرو چې موږ د هغې لپاره کار کړی زحمت مې ایستلی او عدالت غوښتنه هم کړي او لاسته راوړنه ولرو خوشبختانه وروستیو کښې ادارات هم پوه شوي دي چې موږ د دوی سره هغه د دوی په مسؤلیت چې کوم دی په هغې کښې همکاري کوو نو همکاري کوي او موږ ته دغه غږ چې کومه ستونزه منځ کښې د چارواکو سره خاص ډول هغه څو اړوند ادارې چې د معرف دی او امنیت قمانداني د ولایت مقام دی او د تر څنګ یې د روغتیا ریاست اړوند هغه ادارې دي نو ښه هغه ښه راغلاست چې موږ ته ویلی دی او هغه په ګډه سره مو هڅه کړې ده چې ستونزو ته هغه د حل لاره پیدا کړو هغه که دلته وي او که دلته احیانا نه کېږي بیا د دوی سره په ګډې همکارۍ تر مرکزه پورې هم دغه تک رسولی دی
بله ستاسو په خپل وړاندې یعنی ستاسو په وړاندې اوس مهال کومې ټولنیزې ستونزې دي تاسې خپله له کومو ستونزو سره مخامخ یاستئ د خپلو فعالیتونو په لړ کې
واقعاً افغانستان کښې نارینه له ډېرو ستونزو سره مخ دي نو بیا په داسې یو ټولنه کښې چې هغلته هغه کلتوري او محدودیتونه او جګړې نور بېلابېلې برخې د ژوند د مېرمنو ډېرې سختې لومړی خو امنیتي ستونزه ده چې زما ټول کارونه او ژوند یې د ګواښ سره مخ کړی دی چې بېلابېلو ادرسینو نه مثلا تهدیدېږو او ستونزې دلته موږ پر وړاندې جوړوي تر څنګ یې هغه ټولنیز چلند که څه هم شخص هم زما په وړاندې ټولنه کښې یو ښه باور لرم او داسې کومه ستونزه نه شته خو بیا هم ځینې خلک یو بل ډول فکر کوي چې په رسنیو کښې کار کول هغه یو توپیري چلند چې موږ وایو په دغسې یو نظر باندې لا هم ټولنه کښې موږ ته کتل کېږي او تر ستونزو سره دا هم لاس په ګرېوان وو هغه چې هغه څه هم ملاتړ شي دلته هغه مېرمنې چې کار او فعالیت کوي چې هغه کښې د حکومت له لورې هم هغه مرستندوی ادارې له لورې متاسفانه هغه چې ملاتړ موږ نه کېږي چې موږ په صحیح معنا باندې ټولو برخو کښې مېرمنو ته کار او فعالیت وکړي نه دا کمو امکاناتو یو خبره چې وکړو چې دغه یا دغه زمینه سازي ده چې په ډېرو برخو کښې موږ غواړو چې کار وکړو مګر لاسرسی نه لرو ورته یا نه پرېښودل کېږي چې مثلا موږ کار هلته وکولی شو امنیتي ستونزې هغه ټولنیز دي ستونزې یا نورې بېلابېلې برخې د دې لامل شوي دي چې شخصا خپله ملک هغه د کار وخت ډېرې ستونزې لري. مثلا زه خپله خبریالي سوم، مګر زه په اسانۍ سره نه شم کولی چې یو چیرې یو پېښه رامنځته کېږي، هلته چې زه ولاړه شم زه د یو څه چې مثلا یا غږ واخلم یا ویډیو واخلم. یو بل همدغه څه دي چې لا هم کوم ټولنه کې یو بل نظر باندې خلک ورته ګوري او زموږ کارونه یې د ستونزو سره مخ کړي دي.
بله ډیره مننه اغلی کاکړ. که تاسو راته ووایاست چې اوس مهال د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کوم کارونه دي، کومې دندې دي چې هغه د ښځو لپاره یو څه ډاډمنې دي تر دا نورو فعالیتونو؟
په لوړو سیمو کې خو داسې خاص څه نشته، فقط صرف هغه رشد زراعت، رشد مالداری، دا ځینې پروژې دي چې موږ همیشه غوښتنه کوو ډونرانو څخه، یا مثلا ځینې خارجي هغه کسان چې په افغانستان کې کار کوي، یا موږ خارج ته ځو هلته ځینې غوښتنې لرو، یا مثلا کنفرانسونه لرو، یا د ښځو په هکله باندې موږ خبرې کوو. نو زموږ دغه غوښتنه ده چې په لوړو په لیرې سیمو کې موږ باید مالداري و زراعت و ځینې هغه صنایعي کارو ته موږ رشد ورکړو، چې زموږ د هغه لیرې پاتې مېرمنو دپاره ګټورې او د امیدواره کړي چې دوی کولای شي چې خپل د لاس د څه راوړلو څخه څه وخوري، یا خپل د اولاد دپاره، یا خپل د آینده دپاره کار وکړي. ځکه تاسو پوهیږئ چې زموږ د افغانستان خلک د یو مشکل سره نه دي مخامخ، مشکلات ډېر زیات دي. ځینې لیرې ځایو کې مثلا امنیت نشته، ځینې خلک دي چې د کلچر او عناناتو د تاثیر لاندې ژوند کوي، ځینې خلک شته چې هغه د سړک نه لري، یا داسې یو ځایو کې پراته دي چې هغه نسي کولای چې راووځي د باندې یا ښارو ته راسي. نو زموږ هغه نهایي کوشش د هغه ښځو چې دي د ځینې نعمتو څخه نه دي برخورداره، هغه موږ کوشش کوو چې ورې د دوی د صحت په هکله باندې ډېر کار وکړو، د دوی د پوهې دپاره ډېر کار وکړو، د دوی د آینده نسل اولادو په خاطر مکتبونه و داسې یو څه یي چې دوی خپل وکړي په کښې کې، ځکه د دوی دپاره امکانات لږ دي، امکانات نشته. یا د دوی خپله دپاره د دوی هغه لاسي صنایعو ته موږ رشد ورکړو، او دلته د وزارت سره همږغې اوسېږي تر هغو هغو ته یو بازاریابي وکړي، هغو ته مثلا دا مساعد یي چې دوی کار وکړي، یو بازار ورته یي. یا ځینې مثلا داسې نور مشکلات چې دوی لري هغه په منتظار کې نیولي، او د دوی ږغ تر یو ځای پورې موږ ورسوو. نو دغه امیدواري که دوی ته کم یا زیات وي، مقصد موږ دغه وظیفه ده چې باید اجرایې کړو.
بله اغلی کاکړ، تاسو د ښځو لپاره مالداری زراعت دا مو یو ډاډمنه وظیفه وبلله په اطرافو کې. په دا وروستیو څو دوو لسیزو کې، تقریبا دوو لسیزو کې د ښځو لپاره ادعاوې کېږي چې ډېر کارونه شوي دي، او دا هم باید ووایو چې ښځو هم په دې لړ کې ډېرې زیاتې قربانۍ ورکړې دي. نو ستاسو په نظر باندې که ښځې یوازې یعنی دغه مالداري پخوا هم وه، دغه زراعت پخوا هم و، نو د ښځو لاسته راوړنې ستاسو په نظر باندې په دا وروستیو کې دا به څه وي؟
د ښځو لاسته راوړنې انشاءالله چې قرباني نه شي، ښځې په دا دوه درې لسیزو کې ډېر لاسته راوړنې درلودلې. ښځې د خپل تر هغه پخوا ډېر باسواده سي، ډېر بر علاوه یعنی سواد د لوړ کچه پورې سوه. ښځې په ولسي جرګه کې برخه واخیسته، ښځو په ولایتي شوراګانو کې برخه واخیستې، ښځو په وزارتو کې برخه واخیسته. ښځې پرمختګ وکړي، کار څه هم بس نه دی، اما بیا هم لاسته راوړنې نهایتا ډېر د ښځو په نامه، حتی نارینه
مخته ولاره د شوز په نامه حتی نارینه پروژې واخیستلې تطبیق یې کړلې ښځې یعنی د ډېره ځایه پورې زه پوهېږم یا ما لیدلې دي هغه ښځې چې کال کې یت نه بازار او ښار نه لیدل اوس برخه اخلي په ځینې کارو کې چې هغه د دوی تر وس لاندې د دوی تر هغه سویه او تر کچ پورې برابری لکه مثلا په واکسینو کې دوی برخه اخلي په شپخانو کې دوی برخه اخلي په ښوونځي کې دوی برخه اخلي خپل اولادونه اصلي کارو ته حتی دوی شش سفرونه وکړه ښځو په افغانستان کې هر ځای ولیده د هر چا سره په تماس کې سوه دا د ښځو لاسته راوړنې دي چې په دا دوه لسیزه یا درې لسیزه کې دوی لاسته راوړه امیدوار یو چې دا نور رشد وکړي او دا خدای نخواسته هدر نسي په دا اوس موضوعګانو کې چې تا وباله کېږي نو ښځې خوشبختانه په افغانستان کې شل لاسته راوړنې لري دا چې اهمیت خراب دی موږ نسو کولای چې د شارو څخه د مرکزو څخه یو څه دوی ته وسعت ورکړو چې دوی ووځي غرو ته ولاړ سي کلي ته ولاړ سي بانډو ته ولاړ سي دا زموږ د امنیت خرابېدل دي چې هغه نه یوازې د ښځو تاوان دی بلکې هغه د نارینه وو زموږ د ځوانانو تاسې وینئ چې موږ په کلیو په بانډو کې د شش ځوانان بې سواده لرو شش ځوانان بیکار لرو شش ځوانان چې هغه چې باید اوس د کمپیوټر د میز شاته ناست وای هغه اوس په ځوکو په بانډو کې بیلچې په لاس کې دي په خټو په ډېر سخت حالت کې کار کوي متاسفانه یوه کلمه په هغه حالت کې مین چاودي دوی ترخېږي موږ په داسې یو حالت کې قرار لرو دغه حالت ته په لیدو سره الحمدلله ښځه زما په نظر
بله ډیره مننه اغلی میوند د خبرونې وخت هم څلور دقیقې پاتې دی او فکر کوم چې دا بحث به یو څه وګد شي دغه پوښتنه د ښځو په وړاندې ستونزې شته که څه هم په وروستیو کې د ښځو لپاره د کار ډېرې خبرې شوې دي چې د ښځو لپاره ډېر کارونه شوي دي خو بیا هم ښځې ادعا کوي موږ راپورونه پرې لرو چې ښځې له ستونزو سره له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي تاسې دا راته ووایاست چې د سولې د راتلو نه پس به دغه ستونزې ډېرې شي که کمې
اول خدای چې دغه مذاکره تقسم ټول خلک هلمند دی غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او سولې ته ورسیږي اما اوس وضعیت چې ګورو چې دلته د څو ورځې کېږي چې هغه رسمي پلیس کونډ شوې دی هغه کوم طرزالعمل د پارش کمیټې کار په فعالیت کې د مشخصا د مېرمنو د حقونو دپاره پکې هېڅ داسې نه دي ویل شوي چې مثلا د هغې نظر نه دی معلوم شوی د وسله والو طالبانو چې څه نظر لري آیا سوله رامنځته کېږي له هغې وروسته به مېرمنې وکولی شي روغتیایي مراکز ته لاسرسی ولري که نه مېرمنې به وکولی شي په اداراتو کې کار وکړي که نه یا په نور بېلابېلو برخو کې نو دا یوه اندېښنه ده او دا به هلته معلوم شي چې کله به دغه مسایل مذاکراتو په میز باندې بحث شي تر څو چې بحث شوي نه وي نو هېڅ خوشبیني نشته دی او کله چې بحث کېږي له هغې وروسته به د دواړو لورو عکس العمل ته خاصول د طالبانو عکس العمل ته ګورو چې تېرو څه ویل لري له هغې وروسته به ووایو چې زمینه سازي به وي که نه اما که دا اوس ډول حالات شي دغه مسایل بېخي نه بحث کېږي نو ډېره اندېښنه دا ده چې دغه شته حقونه چې په دې څو لسیزو کې مېرمنو ترلاسه کړي دي ممکن دغه ډېره برخه یې له لاسه ورکړي خو صافان مېرمنې د خپل حقونو نه په هر ډول حالاتو کې دفاع کوي هغه حق چې اسلام او اساسي قانون ورکړی دی زه فکر کوم نور به اجازه هېڅ چاته ورنه کړي شي دغه دې قرباني شي هغه که د وسله والو طالبانو سره سوله کېږي او یا له هر چا سره دغه قربانی نشي او حکومت به هم نړیواله ټولنه به هم دې ته اجازه ورنه کړي خو بیا هم اندېښنه شته ما ده چې څه به کېږي نو دا به هغې وخت کې پایله معلومه شي کله چې مذاکراتو په میز باندې دغه موضوع بحث شي
بله ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو میلمنو نه مننه کوم چې دې خبرونه کې مو ونډه واخیسته درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا او بل خبرونه د خدای په امان
زد کوثر لجام را به دل اوبا ها د یقین لغیری راز ج دل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی